آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
امریکا جاغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته
جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې له طالبانو سره د سولې مذاکراتو ته کېناستل د حکومت د قوت نښه ده خارجه وزیر خواجه آصف وایي چې پاکستان له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي او څارونکي وایي شاید چې د روسانو د لاسوهنو په اړه تحقیقات به د امریکا د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د بحثونو مهمه موضوع وي
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې لرو چې جمهور رئیس اشرف غني وایي چې د سولې پروسه به د خپل قوت سره پر مخ وړي
سولې راتلونکی پلان له قدرت له موقف نه نه د زاریو او د زور له موقف نه مطرح
د مارچ د میاشتې د پیل سره د میرمنو د ورځې د لمانځلو بهیر پیل شوی
نن اول د مارچ ته افغان ښځې خپل هڅې وکړي او خپل حقوق دفاع وکړي او خپل حقوق وغواړي
او د امریکا جغ آشنا رادیو تلویزیون او رادیو او ټولنیزې برخې به د ښځو په اړه موضوعاتو ته ځانګړی وخت او ځای ورکړي خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو بر اوروي
جمهور رئیس اشرف غنی ویلی دی چې له طالبانو سره د سولې نوی پلان د افغانستان د حکومت د کمزورۍ نه بلکې د قوت نښه ده اشرف غنی چې نن د هود په نهمه د سرتیری د ملي ورځې د لمانځلو په مناسبت په کابل کې وینا کوله وویل
پرون په شهامت او په جرأت د سولې وړاندیز وړاندې که ځکه ده چې تاسې د جنګ په میدان کې نه ده بایلیدلې اتاس شهامت دای زمینه برابره کرله چې د ملي وحدت حکومت مطلق په اعتبار د نفس باندې او اعتبار په امنیتی و دفاعی سپیڅلو قواو باندې وکړی سي چې د سولې راتلونکی پلان له قدرت له موقف نه نه د زاریو او د زور له موقف نه مطرح
اشرف غنی ویل چې د سولې په مذاکراتو کې به د ښځو د حقوقو په موضوع معامله ونشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وایي چې طالبان یوه سیاسي ډله ده او که د افغانستان حکومت ورسره خبرې کوي اسلام آباد یې ملاتړ کوي خواجه آصف نن په اسلام آباد کې ویل چې د طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې به د دوو سیاسي اړخونو ترمنځ ځي او دا چې د افغانستان حکومت طالبانو ته له شرط پرته د سولې وړاندیز کړی دی پاکستان یې ملاتړ کوي د ښاغلي آصف په وینا پاکستان په ګاونډیو هیوادونو کې د سولې او ثبات طرفداري کوي د افغانستان حکومتي چارواکي وایي یو جرمنی سړی چې له طالبانو سره یو ځای په هلمند کې جنګ کوي نیول شوی د هلمند د ولایت د والي ویان عمر زواک ویل نوموړی شخص چې خپل ځان د عبدالودود په نام معرفي کوي اقرار یې کړی چې د جرمني تابعیت لري او یوازې په الماني ژبه خبرې کوي هغه د دوشنبې پورې د ګرش په ولسوالۍ کې ونیول شو په ختیځه غوطه کې په جنګ کې د شدت او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د اوربند د ناکامۍ باوجود د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفان د میسچورا ویلي هیله لري چې نړیواله ټولنه به په دې لاره کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي د شنبې په ورځ د روسیې جمهور رئیس پوتین اعلان کړو چې په ختیځه غوطه کې د بشري ملحوظاتو له مخې په هوایي او ځمکني جنګ کې د 5 ساعتونو وقفې سره موافقه کړې خو په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسې سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس نن د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په ختیځه غوطه باندې د روسیې او سوریې د رژیم هوایي حملې هماغسې دوام لري نه له دغه جنگ ځپلې سیمې نه زخمیان راوستل شوي او نه اړمنو خلکو ته عاجلې مرستې رسول شوي دي. دا سیمه چې د مصر سره تېرمه پرته ده، له 2013 میلادي کال نه د احرار الشام النصره جبهې او حیات التحرير الشام د وسلوالو جنګیالو په لاس کې ده. د سوریې رژیم د خپلو خارجي ملګرو په مرسته د نیولو هڅه کوي. روسانو غوښتنه کړې چې د اوربند نافذېدو نه مخکې باید ټول وسلوال له ختیځې غوطې نه ووځي. مخالفانو هم نن ژمنه وکړه که اوربند عمل نافذ شي دوی به په 15 ورځو کې ووځي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي مرستیالې کیلي کوري ویلي دي چې د سوری حکومت او خارجي ملاتړ کوونکي باید اوربند نافذ کړي تر څو اړمنو خلکو ته عاجلې بشري مرستې ورسول شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن اعلان وکړ چې د هغه هیواد وسلوالو قواو د اوږده واټن کروز توغندو په شمول نوي اټومي وسلې ازمویلې دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال کریس هناست رپورټ خلاصه له اشق الله رحیمزوی نه اوري.
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د هیواد پارلمان او ملت په وینا کې وویل چې پاوس څو اټومي وسلې ازمایلې دي. پوتین وویل چې په دې وسلو کې د کروز توغندي هم شامل دي چې د واټن وشتو حد نه لري او کولی شي چې د توغندیو د دفاع د سیستم نه هم ځان بچ کړي.
министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли.
جمهور رئیس ولادیمیر پوتین همدارنګه ویل چې پاوس یو نوی بین القاروی بالستیک توغندی هم ازمایلی دی چې د پخوانیو توغندیو په پرتله لري واټن وشتلی شي، چټکوالی هم زیاتې او ډیری اتمی کوپړی انتقالولی شي. د روسیې جمهور رئیس ملت دا وینا په داس حال کې کړې ده چې د همدې میاشتې په 13مې د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. دا د پوتین د جمهوري ریاست دریمه دوره ده او ډېره توقع کیږي چې دا ځل به هم د جمهوري ریاست انتخابات وګټي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
تاسو زموږ غږ د واشنگټن نوري څارونکو وای فکر کوي چې په 2014 میلادی کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ترامپ ملاتړ د روسانو د لاسوهنو موضوع به او په دې اړه تحقیقات به د راتلونکو جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بحث یوه مهمه موضوع وي. دا وخت د ایف بی آی ځانګړی مفتش رابرټ مولر تحقیقات کوي او هم د کانګرس څو مختلف کمیټې په دې اړه تحقیقات کوي. د مولر ټیم تر اوسه پورې د ترامپ څو پخواني ملګري او 14 روسان رسمن تورن کړي دي. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د چین د سختو اعتراضونو باوجود د چهارشنبه پر ورځ نوښته د تایوان او امریکا ترمنځ سفرونو د زیاتولو یو قانوني لایحه چې د تایوان ټریول اکټ په نامه دیږي تصویب کړي. په دغه لایحه کې چې د تایوان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو تجارتي اړیکو او همکارۍ د پراخولو غوښتنه پکې شوې، د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د توشیح کولو په منظور سپین ماڼۍ ته استول شوې ده. چین تایوان خپل یوې هغې ولایت ګڼي او ګواښ یې کړی خپل ازادي اعلان کړله په زور به مخه ونیسي. نن د پنځشنبه پر ورځ د جنوبي کوریا په پایتخت سول کې د امریکا په ملاتړ او د شمالي کوریا سره د اړیکو د ښه کولو په خلاف مظاهره وشوه. په زرګونو محافظه کارانو چې ګمان کیږي د جنوبي کوریا د پخوانی جمهوري رئیس پارک ګیون هی ملاتړ کوونکو په غونډه کې ګډون وکړ. دوی د شمالي کوریا سره د اړیکو د دې کولو لپاره د جمهور رئیس مون جی اون د کوخون غندنه وکړله. پخوانی جمهور رئیس چې تیر کال د رشوت خوړلو او اداري فساد په وجه له قدرت نه راول ودا ټاکل شوی ده چې په 150 کلونو حبس به محکوم شي. او نن د جنوبي کوریا د خپلواکۍ د تحریک د شروع کېدو 99مه کلیزه اول منزل شوه. جمهور رئیس او د هغه مېرمنې په یو مارش کې ګډون وکړ چې په سلګونو خلکو په چې په زرهاو خلکو پکې برخه اخیستې وه او بیا یې په هغه محبس کې وینا وکړه چې د دوهم نړیوال جنگ په دوران کې د جاپان استعمارچی قوې پکې د کوریا جنگیالي ساتل. داو د دې سات خبرونه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د هوت نهمه د سرتیری د ملي ورځې
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماشامنی پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو په مکرې دی رپورټه. د افغانستان ولسمشر وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې نوی پلان د افغان حکومت کمزوري نه بلکې د قوت نشه ده. په دې اړه زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د هوت نهمه د سرتیری د ملي ورځ په مناسبت جوړ شوی مراسم کې وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو نوې وړاندیز د افغان حکومت د قوي دریځ ښکارندوی کوي. په داسې حال کې چې افغان حکومت په خواله وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره یو لړ شرایط درلودل، خو ښاغلی غنی د چهارشنبه په ورځ د کابل پروسې په دویمه غونډه کې د سولې د نوي پلان د وړاندې کولو پر مهال وویل چې له دغې ډلې سره له کوم شرط پرته خبرې کوي. ښاغلی غنی خپلو دغو څرګندونو ته د غبرګونونو په ځواب کې نن د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مراسمو کې وویل
که موږ پرون په شهامت او په جرأت د سولې وړاندیز وړاندې که ځکه ده چې تاسې د جنګ په میدان کې نه ده بایلیدلی. تاسې شهامت دا یې زمینه برابره کړله چې د ملي وحدت حکومت مطلق په اعتبار د نفس باندې او اعتبار په امنیتي او دفاعي سپیڅلو قواو باندې وکړی سي چې د سولې راتلونکی پلان له قدرت له موقف نه د زاریو او د زور له موقف نه مطرح کړي.
ښاغلی غنی د سولې په مذاکراتو کې د افغان ځواکونو له قربانیو پرته هر ډول سیاسي تدبیر بې ګټې وباله او زیاته کړه چې افغانستان به د سیاست او جګړې په ډګرونو کې ګټونکی شي. د افغانستان ولسمشر ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې د ښځو حقونه د معاملې وړ نه دي او ډاډ یې څرګند کړ چې د سولې په بهیر کې به د ټولو ښځو له مدني حقونو څخه دفاع وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دغه مراسمو کې وویل چې افغان وسلوال ځواکونه د جګړې لپاره نه بلکې د سولې د راوستلو په موخه جنګیږي. د اجرایه رئیس پر وینا د افغانستان مطلق اکثریت د سولې غوښتونکی دی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په سختو شرایطو کې د سولې د ټینګښت لپاره مبارزه کوي.
دا جګړه د جګړې په خاطر نه ده، جنگ به خاطر جنگ نیست. داسې جګړه ده چې پر موږ باندې تحمیل شوې ده او دفاع خپل مسؤلیت ګڼو او مسؤلیت بولو او یقین لرو انشاءالله چې په دغه ملک، په دغه سرزمین، په دغه تعطوبه کې سوله تامین کیږي. سوله د خدای امر ده او د خلکو غوښتنې ده.
په دغه مراسمو کې افغان چارواکو له امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د هر اړخیز ملاتړ ژمنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د دغو ځواکونو لپاره به د اسانتیاو او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په همدې موخه د افغانستان ولسمشر نن د یو فرمان په ترڅ کې د ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت ریاست د څه باندې 6500 وژل شویو منصوبینو له هرې کورنۍ سره د 10000 افغانیو او شاوخوا 14000 ټپي شویو منصوبینو سره د 15000 افغان یو د مرستې اعلان وکړ. ښاغلی غنی د غراس په دې مراسمو کې د افغانستان لوی درستیز جنرال شریف یفتلی ته د ستر جنرالۍ رتبه ورکړه او د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمیر نورو منصوبینو ته د ترفې ترڅنګ په دنده کې د ښې وړتیا ښودلو له امله مډالونه هم ورکړل. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي مخالفو وسلوالو طالبانو ته د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر د وروستیو وړاندیزونو هرکلی کوي او دا د هیواد د سولې او ثبات لپاره یو نیک اقدام ګڼي. دوی همداراز وایي چې دا د وسلوالو طالبانو لپاره یو مناسب فرصت دی چې دغه ډله باید د سولې له پروسې سره یو ځای سي. د ازادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام په همدې اړه یو رپورټ چمتو کړی.
سوله او ثبات د افغانانو هغه هیله چې له کلونو راهیسې ورته پته مدي. د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خوا د سولې ښکارا وړاندیزونو اوس د هیلې نورې هم تازه کړي دي. زمیر هغه افغان ماشوم دی چې خپل ښه راتلونکی په سوله کې ویني.
میخوام که رئیس جمهور ما که چه را گفته به طالبا گفته امی یه گپ خوب است، میخوام که امی عملی شوه و در افغانستان هم میخوام که صلح به صلح ما درس بخوانده بتانه و از این جنگ و از این بسیار کشتار قتل خون باید ما آرام شویم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په دوهمه ناسته کې د سولې لپاره وسلوالو طالبانو ته نوی وړاندیزونه وکړل. د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو منل، له طالبانو سره د سولې لپاره ملي، سیمه ایز او نړیواله اجماع، د طالبانو د زندانیانو آزادول او هغه طالبان چې سوله کوي د هغوی امنیت تامینول او پاسپورت ورکول، وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت د طرحې مهم ټکی دي. د کابل د یو پوهنتون محصله نیلاب وایي وسلوالو طالبانو ته تا د ولسمشر وروستي وړاندیزونه د دوی لپاره هیله بخونکي دي او د سولې راتګ ته ډیر هیله من کړي دي.
مونږ د رئیس جمهور د دې غوښتنې نه مونږ ډیر استقبال کوو او دې نه مونږ خوشحاله یو. طالبان دې راشي دلته د سوله وکړي تر هغې مونږ وطن کې سوله آرامي راشي.
د کابل خار یو بل اوسیدونکی محمد الیاس چې د جامو دکان لري وای، جګړو د کار په خوانې خوند وړي او اوس خلکو ته روغ زړونه نه دی پاتې. دی وای وسلوال طالبان باید له دې فرصته ګټه واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
استقبال خو کوو، دا خو ښه کار دی، باید طالبان راشي صلح صلحو کې نور آرام شي، کشور کې آرام شي، موږ هم استقبال کوو که دې صلح کې زموږ شهر او افغانستان آرامیږي.
کابل خاریان وایي په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید نړیواله ټولنه او ګاونډي هیوادونه هم له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دوی وایي په جنگ کې زیږیدلي، په جنگ کې لوی شوي او د زیاتره کورنیو غړي په جنگ کې وژل شوي دي. جنگ نور بس دی، افغانان سوله غواړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، اوس په مکرې دی مارکیټه. په خیبر پښتونخوا کې هیواد ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوه. دا چې څومره کورنۍ هیواد ته ستانه شوي او د ستنېدو دا لړۍ به په څه ډول روانه وي، موږ په پېښور کې د افغان مهاجرینو د چارو د رئیس عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې. دی وایي
لکه څنګه چې تاسو وی، د الله په فضل او کرم سره نن هیواد د مهاجرینو ستنېدل د یونیسف د مرکز نه چې په خیبر پښتونخوا کې سمپنو په سیمه کې دی رسمن پیل شول، او همدغه موږ هغه اولنۍ کړه چې په هغې کې زه وم او چیف یونیسیارو د کمشنرۍ نماینده وه، هغه هم د دې نه استقبال کړله او هغه هم په مخه هم ورته وویله. داسې د تیر کلونو په شان باندې په لومړي وختونو کې چې کله ریپارټیشن یا اودچ شروع کېږي، د مهاجرینو تعداد په هغه انداز او په هغه منوال سره نه وي چې وطن ته ستنېږي، ځکه چې امتحانونه وي، ماشومان وي، امتحانونه تر اوسه پورې لا نه دي شوي، سالانه امتحانونه. نو ورو ورو چې دا موضوع د ګرمۍ طرف ته ځي نو افغانستان ته دا لړۍ تیزیږي. بنا د لومړۍ ورځې موږ تقریبا اووه کورنۍ نن رخصت کړې، تقریبا 10-15 تنه هغه افراد کېدل د هېواد په لور موږ رخصت کړې.
بله محترم جلیلی صاحب، د دې مهاجرو لپاره تاسو کوم ټارګټ ټاکلی دی؟
دا چې تېره ورځ د افغانستان جمهور رئیس د سولې په کانفرانس کې وویل چې موږ د پاکستان سره تیار یو چې د مهاجرینو په ارتباط باندې خبر وکړو، او په څلورو شتو میاشتو کې دا مذاکرات زموږ وکولی شو چې دا ټول مهاجرین افغانستان ته ستانه کړو. د افغانستان حکومت هم په یو ګړندي په خپل اولویتونو پلان باندې کار کوي، ګړندي پلان باندې کار کوي، په خپل اولویتونو کې نیولی تر څو چې وکولی شو چې ډېر تعداد سره مهاجرین افغانستان کې ځای په ځای کړو او هغلته ورته سهولتونه برابر کړو. بنا ان د پاکستان حکومت هم یو څه پروګرامونه په نظر کې لري، همدارنګه یونیسیار اداره هم دې ته تیار دي. نن سکل زموږ د خاطره چې څومره مهاجر افغانستان ته لاړ شي، افغانستان خلک ورته استقبال کوي، د افغانستان حکومت ورته استقبال کوي، خپل وطن دی او ګل وطن دی.
بله، دا مهاجر په څنګه احساس باندې ولاړل چې وطن ته تلل؟
الحمدلله سکل روحیه د مهاجرو په منځ کې ډېره لوړه ده، او په ښه احساس باندې لاړل. کوم ماشومانو سره چې او کوم نارینه او نو وټانو سره همدارنګه یو سره چې موږ خبرې وکړې، هغې په ډېر لوړ احساس باندې چې تر مارچ تر میاشتې پورې موږ انتظار ویسته چې خپل وطن ته ځو او په خوشحالۍ باندې روانو. او په همدې ارتباط باندې حتی ماته خارجین وویل چې د خلکو احساس ته تعجب کوم چې ډېر په لوړ احساس باندې خپل وطن لوري ته روان دي.
او دا مهاجر چې وطن ته ستانه کیږي، دوی خو د راجستر کارډونه بلري، او په څه ډول دوی غیر راجستر مهاجر دي او کار راجستر سوی مهاجر دي؟
خب پختنه لرو چې موږ دوه قسم مهاجر لرو. هغه مهاجر چې په 2008 او 2009 کې پی آر آر کارت هولډرز دي، یعنی هغه ته پی آر آر کارت ورکړل شوی دی د یونیسیار د ادارې لخوا، نو هغه مهاجر به د وی آر سي د لارې هغې به چې دغه اوس کومه لړۍ ده چې په ټول پاکستان کې موږ 14 لکه مهاجر په دغه تعداد سره لرو، دوی به د وی آر سي د لارې افغانستان ته ځي او دا مرسته به ورسره کېږي. او هغه مهاجر چې اوس ثبت شول تقریبا تر 8 لکو پورې د هغې تعداد رسېږي او هغې ته موږ سی سي کارډونه ورکړل، دوی به هېواد ته ځي، په هېواد کې داخل کړي، په تورخم سره نږدې دلته د IOM سنټر او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت مشترک سنټر موجود دی، دلته به هغه سب کیږي، یو سان د اعظم رسته به دلته ورسره هم کیږي، همدارنګه په د کورونو د هغې ته په ځایانو کې یو نومره ځمکه کې هم به دوی په نظر کې نیول کیږي.
بله کورمودان محترم عبدالحمید جلیلی صاحب په پېښور کې د افغان مهاجرونو رئیس، ستاسو کارو ده. درانو اوریدونکو، د مارچ د اتمه د خزو د نړیواله ورځ په مناسبت امریکا غږ آشنا رادیو او تلویزیون سرلنن د خبرونو ډیره برخه خزو ته ځانګړې کړي. د دې خبرونو اوریدل او لیدل مه هیروي. امریکا غږ آشنا رادیو. قدرمن اوریدونکو، د شوزو د نړیوالی ورځ په رانیج دی کېدو، ځینو شوزو له امریکا سره په خبرو کې د خپلو حقونو پر خوندي ساتلو ټینګار کړی دی.
نن اول د مارچ ته افغان خزی خپل هڅو کې او خپل حقوق دفاع کې او خپل حقوق وړي او د حق د سیاور کلکیږي نه حق اخیستل کیږي، حق خپل وړي.
نن د مارچ اوله د خزو د مبارزې لومړۍ نیټه ده. خزو ته مې دا پیغام ده چې نور د خزو په وړاندې له خشونت نه لاس واخلي او خزو د خپل هغه مبارزې ته دوام ورکړي، خزو د زده کړو وکړي، خزو د کار وکړي، خزو د خپل مشروع حق وغواړي.
رانا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. درنو اوریدونکو، کډوال چې یو نوی هیواد ته ولاړ سي نو ډېر لږ څه له ځانه سره لري، خو په هغوی کې ډېر کسان له ځانه سره ډېر قیمت بها مهارتونه له ځان سره وړي. د اریزونا په فینکس کې د کډوالو میرمنو د وړتیا او قابلیت زیاتولو لپاره د نړیوال مارکیټ پروژه جوړه سوې ده. دا پروژه د یوه نړیوال تجارتي دوکانونو کې د ټولنیز کار لپاره خلکو ته خپل کاري شرایط برابر کړي دي. د امریکایي مسلمانانو ټولنه اموا هم د ملاتړ کوونکو په ډله کې شامل ده. تیر کال هغوی د نوو مهارتونو د زده کولو یو پروګرام د کډوالو میرمنو لپاره په وړیا ډول پیل کړ چې له هغوی سره مرسته وسی. په دې باره کې تاسو پام وکړئ دې راپور ته.
د کډوالو د کیسو تفصیل یو بل نه توپیر لري، خو ورته والی بیخي زیات دی. په اریزونا کې له شلو نه زیاتو کډوالو میرمنو ډېر غم لړلې ماضي شاته پرېښې ده.
موږ له افغانستانه د امنیت د نشوالي له امله راووتلو. زه، زما مور او زما دوه خویندې هلته د ښځو لپاره هیڅ فرصتونه نشته دي چې ښوونځي ته ولاړ شي یا کار وکړي. زه ښوونکی وم او دوه زامن لرم. زما ځوان زوی په بغداد کې وژل شو. زه بل زوی سره ترکیې ته ولاړم چې خوندي یې کړم. تر هغې وروسته زه اریزونا ته راغلم. زه له سوریې نه راوتښتېدلم ځکه چې هلته امنیت نه و او زما د ماشومانو د راتلونکي اسره هم نه وه چې خپل تعلیم ته به دوام ورکړي. زما د خاوند رستورانت له یوې مخې وسوځول شو.
دا میرمنې اوس دا فرصت لري چې د اریزونا د فینکس د خرڅلاو په دغه اعانه شوي ځای کې خپل کورني او لاسي شیان خرڅ کړي. دغه ابتکار د اریزونا د سټیټ پوهنتون د لوړو زده کړو شاګردانو پیل کړی دی. مقصد یې دا دی چې دغه ښځې له مالي پلوه په خپلو پښو ودرېږي.
The Global Market Project was developed in a collaboration.
د نړیوال مارکیټ پروژه د غیر انتفاعي مؤسسو او د اریزونا د سټیټ په مرسته پر مخ بیول کیږي.
د لنډې مودې په دغه مارکیټ کې په لاس جوړ شوي شیان، پیشبندونه، صابون او د وجود نور عضوي شیان، نړیوال خواړه، تصویرونه او جواهرات شامل دي.
د لنډې مودې دغه مارکیټ زما لپاره ډېر ګټور دی، ځکه زه خپل ټول شیان دلته راوړم، خپل تصویرونه دلته خرڅوم. نن مې دوه تصویرونه او یو څه ګاڼې خرڅې کړلې.
د لنډې مودې دغه مارکیټ یوازې د فبروري په میاشت کې خلاص شوی دی، خو د دې تنظیمونکي د اوږدې مودې مارکیټ د جوړولو لپاره هم په ټینګه غور کوي.
The goal of the project is not only to bring these women.
د دې پروژې مقصد دا نه دی چې دغه مېرمنو ته یوازې د لنډې مودې ګټه برابر شي. موږ غواړو هغوی د خپل کاروبار د لرلو تجربه پیدا کړي.
د دغه پروژې تنظیمونکي دا هیله هم لري چې مشتریان هم دغه راز مغازو ته لورتللونه له سودانه پرته نور څه هم د مهاجرو په برخه کې زده کړي. علی المدید وای هغوی ته دا فرصت په لاس ورزی چې د ګڼو هیوادونو د کډوالو په اړه معلومات حاصل کړي او په دې پوښي چې د دې معنا څه ده چې د نړۍ له بل کونج نه راشي او خپل ژوند له سره له هیڅ نه پیل کړي.
ګرانو هیوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د سات د خبرونو مهم ټکی. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پلان د افغانستان د حکومت کمزوري نه بلکې قوت ښیي. ښاغلی اشرف غنی چې نن د هوت پن حمید سرتیری د ملي ورځې د لمانځلو په مناسبت په کابل کې وینا وکړله، ویل چې د سولې په خبرو کې به د ښځو د حقوقو په سر باندې له طالبانو سره معامله ونشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف وای چې طالبان یو سیاسي ډله ده او که د افغانستان حکومت غواړي چې خبرې سره وکړي اسلام آبادی ملاتړ کوي. خواجه آصف زیاته کړه چې د طالبانو او حکومت ترمنځ خبرې به د دوو سیاسي اړخونو ترمنځ وي. هغه وویل چې د حکومت له لوري طالبانو ته بې له شرطه د سولې مذاکراتو وړاندیز نه اسلام آباد ملاتړ کوي. د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون د ترامپ ادارې ته خبر ورکړی دی چې غواړي شمالي کوریا ته یو ځانګړی استازی ولیږي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پاتې کولو باندې بحث وشي. جمهور رئیس پوتین په هغه هیواد کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو نه مخکې په خپل بیان کې یو اعلان وکړ چې هغه هیواد یو لړ نوې اټومي وسلې ازمویلې دي. دا ښکاره اشاره لویدیځو هیوادونو ته وه. په داسې حال کې چې برېټانیا په ختیځ غوته کې د بشري مرستو د رسولو په خاطر د امنیت د شورا د یوې بلې عاجل غونډې غوښتنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي د عاجلو مرستو د رسولو کوم پلان چې ملګرو ملتونو تر اوسه پورې جوړ کړی و د خلکو د ضرورتونو د پوره کولو لپاره کافي نه دی او په متحده ایالاتو باندې د سایبري حملو د مخنیوي په خاطر د جمهور رئیس ټرمپ نامزد جنرال پال ناکاسون اعلان کړی دی چې متحده ایالات د روسیې او چین د سایبری حملو د مخنیوي په الزام باندې په محدوده پیمانه عملیات کولی شي او زیاته توقع باید ونشي. په ایټالیا کې د پارلماني انتخاباتو نه مخکې خلاص محافظه کارانو خپل اتحاد اعلان کړی دی. د جرمني د اقتصاد وزیر نن ویل داسې نښې او نشانې نه لیدل شوي چې وښیي چې روسانو دغه هیواد په اقتصادي زیربناو باندې په سایبري حملو کې لاس لره. په ختیځه غوطه کې په جنګ کې د شدت او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د اوربند د ناکامۍ باوجود د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفان دی مستورا هیله څرګنده کړې ده چې نړیواله ټولنه به په دې لاره کې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. د شنبې په ورځ د روسیې جمهور رئیس پوتین اعلان کړی چې په ختیځه غوطه کې د بشري ملحوظاتو له مخې په هوایي او ځمکني جنګ کې د 500 ساعتونو وقفې راوستلو سره موافقه کړې ده. خو په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسې نن رپورټ ورکړ چې په ختیځه غوطه باندې د روسیې او سوریې د رژیم هوایي حملې دوام لري. عاجل مرستې تر څو پورې نه دي رسېدلې. دغه سیمه چې د دمشق په ختیځ کې پرته ده، د 2013 میلادي کال نه د احرار الشام النصره جبهې او حیات التحریر الشام د وسلوالو په لاس کې ده. فکر کیږي چې د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې به د روسیې لاسوهنې د متحده ایالاتو د راتلونکو جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د بحث یوه مهمه موضوع وي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې اورئ.